وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو یو او یا زندانیان پرون خوش شول. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا ازادي رادیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هېرې نه شي. دا مو د سر راپور دی. ځینې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبر خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. او ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو خوشي شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 432 زندانیان له بنده خلاص کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه له خپل لوري د شپېتو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. دغه زندانیان د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کېږي چې د فبروري په 9 دواړو لوریو د قطر پلازمینه دوحه کې کړې وه. په دې توافق کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کوي او طالبان به 1,000 حکومتي بندیان آزادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې 1 میاشت راهیسې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو او ټلویزیون له لارې ترسره شي او په هغو سیمو کې چې دا امکانات نه وي د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم به کم شمېر ټولګي رامنځته شي. د پوهنې وزارت ویاندې دا ونه ویل چې دغه درسونه به کله پیلېږي، خو څرګنده یې کړه چې د دې ډول تعلیمي سیستم د لارښوونو چارې بشپړې شوې دي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قولي اردو په وینا د تخار په خلبرس سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. د پامیر 212 قولي اردو د رسنیو مسؤول عبدالهادي جمال وای په دې حمله کې 2 افغان سرتیري برسیره ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې هم افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل.
الله سره دی موټرسایکل او دوی پای مخابری او یو شمیر مخدره مواد همدارنګه چاودونکو توکم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلل او وسوال مخالفون له سختې مات سره مخامخ سول او په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اوښتي.
د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په دې هدف لاسلیک شوی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي، خو دغه جنگونه لا هم دوام لري. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي تر 1,000 ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. تهران دغه اعلان پرون وکړ. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو له ایران غوښتي وو چې ډیر بندیان خوشي کړي. دوی غوښتي وو چې تهران د عقیدې په خاطر نیول شوي د 2 تابعیتونو زندانیان او بهرنیان آزاد کړي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د سیشنبې په ورځ وویل څه چې ایران د زندانیانو په برخه کې کړي د نورو هیوادونو د هڅو په پرتله د ډیر پام وړ دي. د بریتانیایي ایرانی الاصل نازنین زاغری راتکلیف وکیل او د پارلمان غړي طالب رضوان صدیق پرون وویل د دې معاکله د میتر شلمې خوشې شوې ده. د ایران حکومت 13 میاشت 1,00,000 زندانیان آزاد کړل. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه یې نوي خپاره شوي. د مدني ټولنو 13 غیر دولتي سازمانونو او په انفرادي ډول یو شمیر فعالانو د اپریل په 10 د تاجکستان له روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې یو لړ سوالونو ته ځواب ووایي تر څو روښانه شي چې په تاجکستان کې کرونا ویروس څومره خپور شوی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې تر 2.5 میلیون ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 1,00,000 ډیرې وژلي، په تاجکستان کې لا هم په رسمي ډول دا نه ده تایید شوی چې څوک دې په کرونا ویروس اخته شوی وي. خو د حکومت په دې دریځ شک کیږي چې ځکه د تاجکستان په حکومت کې شفافیت نشته او ازادې رسنۍ هم په دې هیواد کې سمې فعالې نه دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون یو اویا طالب زندانیان خوشی شوي دي. حکومت دا طالبان د دې لپاره خوشی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اخو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. دا هغه ژمنه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورکوي او وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ نه هیروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې د افغانستان د حج اوقافو وزارت یو شرعي فتوا په صادرولو له خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډډه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکو له دې پریکړې داسې هرکلی کړی.
نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدارده چې باید موږ تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو موږ د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
د حج اوقاف وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدارده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
په نړیواله مسله کې مورې چې د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي سږ کال به شاوخوا 130 میلیونه نور انسانان غذایي موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو په لزګونو زندانیان د څو ولایتونو له زندانونو خوشی کړی دي. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته پاملرنه ونه شي تلپاتې سوله چې پر عدالت په ولاړ وي نشي ټینګېدلی. د دې کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که
در سولی د پلیکیدو میکانیزم په ټولو هیوادو کې پر دې بنسټ ولاړ دی چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته په پام لرنه کې شي. صلح هغه وخت ممکن ده چې دایمي واقعي او عادلانه وي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پام وشي. په روسیو لسو کلونو کې یعنی له 2010 تر 2019 پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې شپږ 8,930 ملکیان چې وژل شوي دي د جګړې د شکیرو لوریو لخوا ثبت شوي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د سېشنبې په ورځ د جګړې د قربانیانو له خپلوانو سره د یوې ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې وزارت ویاندې ناجي انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف دا و چې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړو چې دوی نه هېروو.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې په اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د هغې موافقت نامې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړه، ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو لپاره تر 15,000 پورې د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او د دې په بدل کې تر 1,000 پورې د افغان حکومت د بندیانو آزادول د خبرو د پیلېدو د وار له مخه شرط په ډول ګڼل شوي دي، خو پر دې نیټې تر 24 ورځو ډیر وخت تیر شوی دی او لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې به کله شروع کیشي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت پرون ناوخته له زندانونو د 1 طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل چې دا کسان د 2 ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې سره د اپریل 8 را په دې خوا د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 422 ته ورسید او د اپریل 12 راهیسې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تنه له بنده آزاد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د یوې شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډاډه وکړي. دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سیشن په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي او ځانونو ساتنې په هدف هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغۍ لري د روژې په میاشت کې کولی شي روژه ونه نیسي. د ده په خبره هر کله چې وضعیت عادي شو بیا دې د خپلو روژو قضا را وګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د حج او اوقاف وزارت له دې پرېکړې هرکلی کوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی او حکومت هم ورته یو لړ تدابیر نیولي، خو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد د حج او اوقاف وزارت د یو شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې خپل لمونځونه او تراویح په کورونو کې ترسره کړي. د دې فتوا په یوه برخه کې ویل شوي هغه سیمې چې قرنطین دي او د خلکو په ګرځېدو بندیز دی، اړتیا نشته چې د هغو سیمو اوسیدونکي د خپلو عبادتونو لپاره جوماتونو ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې وویل هغه کسان چې جماعتونه تزی باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی هغه کسان چې غواړي جماعتونه ته لاړ شي بندیز پرې نشته، خو زموږ وړاندیز ورته دا دی چې د خپلو امکاناتو څخه د ځان ساتنې لپاره کار واخلي. جماعتونه باید دوا پاشه شي او دس باید په کور کې وکړي. د لمونځ په وخت کې باید فاصله په نظر کې ونیسي او دغه شان باید له ماسک څخه هم استفاده وکړي. د ښاغلي منی په خبره د ډاکټرانو علماو خبره یوه ده او ټول باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ده په وینا هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغۍ لري کولی شي د روژې په میاشت کې روژه وخوري او له اوبا وروسته دې بیا خپل قضا روژې را وګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د کابل دو تنه اوسیدونکي خالد او صدیق:
مونږ د حکومت د پریکړې ته په درنه سترګه ورته ګورو. دا ځکه ټولو ته معلومداره خبره ده چې نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدا ده چې باید مونږ تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو مونږ د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
په دې وروستیو کې د کرونا وایرس پیښې ډېرې شوې دي او حج اوقاف وزارت هم له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشت کې هم تراوی او فرض لمونځونه په کور کې وکړي. ښه به دا و چې په جماعتونو کې ترسره شي. ول دا چې ټول یوازې افغانستان نه، ټوله نړۍ له داسې یو مشکل سره مخ دی او داسې یو نړیواله ستونزه ده. نو د حج او اوقاف وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له دې وړاندې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټولو دینی مراسمو لکه د فاتحې او د ستربندۍ په غونډو بندیز لګولی و. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دلدي.
ازادي رادیو ته غوښتنه: ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان په هرو څلیرشتو ساعتونو کې لس حملې د افغان ځواکونو په وړاندې ترسره کوي. په تیرو شپږ دېرش ساعتونو کې دېرش افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې په تخار او اروزګان کې وژل شوي وو. اخوا د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون او یو شمېر پوځي شنونکي وایي که چیرې طالبان خپلې حملې نه کموي نو افغان ځواکونه دې هم باید له دفاعي حالته ووځي او ورته ځواب ورکړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبراترو پیلیدو ته هڅې او هیلې زیاتې شوې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو لا هم تاوتریخوالي ته زور ورکړی او هر ورځ باندې لس حملې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره کوي. د تخار او روزګان ولایتونو سیمه ییزو چارواکو آزادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شاوخوا یو دېرش افغان پوځیان په دې ولایتونو کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي ابرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل که طالبان حمله نه کوي نو حکومت دې هم باید ورته ځواب ورکړي.
دولت هم مجبوره دی چې باید دفاع وکړي، خلکو نه د خپل ملت نه دفاع وکړي. نو که چېرته طالبان دوامداره خپل جنګونو ته دوام ورکړي او شدت ورته ورکړي، حکومت هم مجبوره دی، دولت هم مجبوره دی جنگو کې، نو بیا به د دې نه څه جوړېږي، بیا به دا جنگ دوامداره کېږي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او له دې امله اقتصادي ستونزو ته په کتو باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو لاره خپله کړي. په عین حال کې د پوځي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې که مقابل لوری د سولې شوې هوکړه ماتوي نو د حکومت له لوري د دفاعي حالت غوره کول مناسب کار نه دی او د افغان پوځیانو د تلفاتو د ډېرېدو لامل ګرځي.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به اقدامات متقابل بپردازند.
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید متقابل اقدام وکړي او ځواب ورکړي. استخباراتي ځواکونه د فعال کړی شي چې مخکې استخباراتي تدابیر ولري او دښمن ته اجازه ورنکړي چې پر افغان ځواکونه اقدامات وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې په دا ډول وضعیت کې امریکا باید غلی پاتې نشي او د طالبانو له لوري د سولې د تړون ماتول له پامه ونه غورځوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به حمله کموي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی.
مکررن دشمن هر روز در ولایت مختلف
دشمن په پرله پسې توګه هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو ډېرې حملې کړي چې دا په څرګنده توګه د سولې د هوکړې خلاف عمل دی. څرنګه چې موږ په جګړه او د فعال دفاع په حال کې یو، له بده مرغه تلفات هم لرو خو دښمن ته مو هم تلفات اړولي او حملې هم دفع شوي دي.
که څه هم افغان حکومت د سولې د خبراترو د پیلېدو لپاره تر اوسه 316 طالب بندیان له بند څخه آزاد کړي، خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د دواړو لوریو له خوا د نښتو د دوام په صورت کې به د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې له خاورو سره خاورې شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یک شنبه پر ورځ په یو تازه خبر شوی راپور کې د ملکی تلفاتو له امله هم اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په انخټو کې ولس ملکی وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:19 ورزو د افغانستان د پاړه د لویدیځو مدواتو تبصرې له صالح محمد صالح اورو.
ل امریکا خبریدونکي مجلې نیوزویک په خپل پرونی غنی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 13 قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړي. د نیوزویک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسل کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادلې ته د نږدېوالي د مثبتې نښې په سترګه کتل کېدل څو دا هڅه وکولی سي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابره کړي. د نیوزویک په لیکنه په سیمه کې سیمه ایز او ګاونډي قدرتونه چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پرې وروغه جوړه سلا وکړي. خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نسی کولی د افغانستان برخلیک سیمه ایزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنۍ آسیا او په عمومي ډول نړۍ د سیمه ایز شخړې بله ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې چې په 2015 کال کې په منځنۍ ختیځ کې ایجاد سوه. د نیوز ویک په مقاله کې د قزاقستان او ازبکستان یادونه هم سوې چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هر موثره پالیسي کې شریک وي. په لیکنه کې راغلي دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمه ایزې سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې به په خپله پرونی ګڼې کې په هرات کې د کورونا وایرس له کبله ښځو ته پر ورپېښو ټولنیزو ستونزو مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې روان پوهې مرزي اکبري د ژوند داستان ته کتنه سوي چې هر سهار له خوبه تر پاڅېدو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو ښځو سره ټلیفوني تماس ټینګوي. د لیکنې په حواله زیات تماسونه بې ځوابه پاتې کیږي ځکه هرات له دوو اونیو د کورونا وایرس له کبله په قرنطین کې دی او میرمن اکبري د یوې روغتیایي څارونکي په توګه هڅه کوي د هغو ښځو مرسته وکړي چې د قرنطین پر مهال د کورني زور زیاتي قرباني سوي دي. مرزي اکبري ویلي د دغو ښځو لپاره سخته اندېښنه لري. د هغې په خبره په هرات کې به ښځې له کورونا وایرس څخه روغې پاتې سي خو له قرنطین څخه به روغې ونه وځي. د ګارډین په لیکنه میرمن اکبري د محدودو ښځینه روانپوهانو ډاکټرانو او روغتیایي څارونکو له ډلې ده چې په هرات کې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په کورونو کې له زور زیاتي او ناوړه چلند څخه ځورېږي. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند او تاوتریخوالی عام دی او هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې درکه د ښځو د ځان وژنې پېښې هم پکې زیاتې دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو اټکل ته هم اشاره سوې چې وایي په افغانستان کې په 50 میرمنې ټول عمر د خپلو شریکانو له ناوړه چلند سره مخامخې وي. خو مرزي اکبري وایي د دې په باور په هرات کې تقریبا هر ښځه په خپل کور کې وهل کیږي او یا هم ناوړه چلند ورسره کیږي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه لکله چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې محدودیتونه او قرنطین وضع سو د ښځو په وړاندې ناوړه چلند په ټوله نړۍ کې زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غواګست د بی پولي خبريالانو نړیواله ټولنوي په نړۍ کې د کرونا وایرس خبرېدو د بیان ازادي لګواخ سره مخامخ کړی ده. د ادارې د اپریل په 28 رسنیو د ازادي په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. دا اداره له 2002 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د بیان او رسنیو د ازادي د وضعیت په اړه راپور خپروي. د بی پولي خبريالانو اداره چې مرکزی په پاریس کې ده هر کال څېړونکو ته د پښتنو یو لیست ورستوي او د خپل کلنی راپور لپاره په نړۍ کې د نوی د فعالیت خپلواکي سنسور د قوانینو نافذیدل او پلی کېدل او په دې ډول د معلوماتو په خبرولو کې د نړیوالو شفافیت سیړي. جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د بی پولی خبريالانو د نړیوال ادارې په راپور کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د وبا له کبله هغه ستونزې چې په ټوله نړۍ کې د بیان ازادۍ ته پیښ شوې لا زیاتې کړې او د چین او ایران په څیر مستبد رژیمونه د دې وبا په اړه د معلوماتو د پټولو هڅې کوي. په راپور کې ویل شوی چې ځینې رژیمونه له دې ګټه اخلي چې په ټوله نړۍ کې خلک د راغلي وبا له کبله د بې وسۍ او حیرت په حال کې دي. د بی سرحده خبريالانو د نړیوال ادارې په کلنی راپور کې په 130 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت په اړه څېړنه شوې ده. شمالي کوریا او ترکمنستان د نړۍ د منځوي دیکتاتوریو په ګڼه کې او د لیست په اخر کې راغلي دي. چین او ایران هم د لیست په پای کې د هغو هیوادونو په ګڼه کې ګڼل شوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات په شدت سانسوروي. سرش څلورم کال دی چې د ناروی نوم د لیست په سر کې راغلی. ورپسې فنلند د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواک فعالیت یې په تر ټولو لوړ حد کې ساتلی دی. د بی پولي خبريالانو په وینا د چین کمونیست رژیم د معلوماتو د کنټرول سیستم په لوړه کچه فعال ساتلی دی او منفي اغیزې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو پر مهال پر ټوله نړۍ ولیدل شو. پورپورت کې دې ته هم اشاره شوی چې د پیکینګ چارواکي تورن دي چې په پایل کې د کورونا وایرس له امله د راغلي وبا په اړه دقیق معلومات له نړیوالو سره نو شریک کړي او د مسلې د اهمیت کمولو لپاره یې معلومات پټ کړي او سانسور کړي وو. د بی پولي خبريالانو د نړیوال ادارې په کلنی راپور کې روسیا هم په 1940 ځای کې راغلی ده. د روسیې د حکومت په اړه ویل شوی چې پر انټرنیټ یې د کنټرول لګولو هڅې زیاتې کړي دي. او له پرمختللو لارو یې د دې لپاره کار اخیستی دی. راپور په روسیه کې یو نوی قانون ته چې پر اساس یې له نورې نړۍ سره د روسیې انټرنیټي ارتباط شلیږي اشاره کوي. په اروپایي اتحادیه کې هم پر یو شمېر هیوادونو لکه هنګري نیوکه شوي چې د معلوماتو د سانسور هڅې کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله منځنۍ اسیا او د اروپا په ختیځ کې زورواکي پر خبرونو او د معلوماتو د خپل کنټرول ساتلو لپاره له زوره کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنطین ختمول به یو وار بیا د کرونا ویروس خپرېدل چټک کړي. دغه سازمان غوښتنه وکړه چې په ګڼو هیوادونو کې د لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکم شي. د رویټرز اژانس په حواله راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سه شمې په ورځ حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه او قرنټین باید په تدریجي ډول کم کړي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د لویدیزي ساحې د برخې مشر تاکیشي ساکای د سه شمې په ورځ په یو کانفرنس کې وویل د کووید 19 پر وړاندې دا مبارزه به ډیر وخت ونیسي. دا مهمه ده چې د ژوند پر نوې لار غور وکړو. هغه څه چې مې ویلي، اشخاص باید دا مبارزه د خپل ژوند د یوې برخې په توګه ومني او عملي کړي. موږ له خصوصي سکتور څخه غواړو چې د خطر د کمولو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. کایسای زیاته کړه د کورونا وایرس خپرېدل باید د دې سبب نسی چې د پولیو، تبرکلوز، شری یا سرخکان او نورو ناروغیو پر وړاندې د واکسین پروګرامونه ګډوډ سي. کنه د په خبره متاثر سوي روغتیایي سیستمونه به نور هم ګډوډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو بیا په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړي. ایتالیا چې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوی هیوادونو څخه دی، د سه شمې پر ورځ اعلان وکړ چې ځینې لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې په لومړیو کې راکم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو خلکو اعتراض کړی او ویلي دي چې روان قرنټین د دوی د اقتصادي زیانونو سبب سوی دی. د سه شمې پر ورځ په نړۍ کې په کورونا وایرس دغته کسانو شمیر تر 2.5 میلیون واوښت. له دې ډلې تر سه شنبې شاوخوا 1,02,000 کسان مړه سوي او 6,08,000 کسان روغ سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به شاوخوا 1.3 میلیونه نور انسانان غذایي موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. د دې لپاره له 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې پکار دي. تفصیل د ازادي راډیو خبر د څنګه د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وایي چې سږ کال به په نړۍ کې د هغو کسانو شمېر دوه برابره شي چې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د چهارشنبې په ورځ خپل 4م کلنی راپور خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې په 2000 کال کې به 215 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ شي. تیر کال په نړۍ کې د دغسې کسانو شمېر 135 میلیونه ته رسېده. د WFP په باور روان کال د 160 میلیونه خوارانو د زیاتېدو علت د کرونا ویروس خپرېدل دي چې د نړۍ اقتصاد یې ځپلی دی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تیر کال د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې په نړۍ کې د غذایي مسؤلیت کچه په لوړېدو وه، خو د کرونا ویروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره پر سفرونو بندیزونه به د ګرځندوی صنعت اغېزمن کړي او داسې اټکل کېږي چې دا بندیزونه به پر غذایي مسؤلیت پراخ منفي اغېز وکړي. د خوړو په نړیوال سازمان کې د څارنی ارزونی او څېړنې مدیر عارف حسین وایي کووید 19 ناروغي د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ وي یو ناورین دی. ښاغلی حسین زیاتوي چې ټول باید سره یو ځای د دغه نړیوال ناورین اغېز راکم کړو. د ملګرو ملتو چارواکو هغه سیمې په نقشه کړې نه دي چې هلته خوراکي موادو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ټینګار په دې کېږي چې افریقا به احتمالا تر نورو سیمو ډېره اغېزمنه شي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال داسې اټکل کوي چې له 10 میلیارده تر 12 میلیارده ډالرو پورې د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره ورته په کار دي. دا پیسې د تیر کال تر پیسو چې تر بل هر وخت ډېرې وې او 8 میلیارده او 300 میلیونه ډالره ته رسېدې زیاتې دي. د راپور له مخې هغه کسان چې خوراکي مواد نه لري اکثر یې په هغو ځایونو کې دي چې هلته جګړې دي یا هم د چاپیریال بدلون دا سیمې سختې ځپلې دي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس خپور شي د افریقا په ختیځ کې حاصلات خراب شوي وو او یو شمېر کسانو پر خوراکي مرستو تکیه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، اروزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلې بهیر بیرته فعال کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو تلویزیون له لارې ترسره شي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 211 قولي اردو په وینا د تخار په قلبر سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایی ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. په زابل کې هم د افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود امیری ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل. ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښوولې چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه نوي خپاره شوي. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. تاسو د ازادي راډیو له لارې لنډ خبرونه واوریدل. کولی شئ تفصیل یې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به لومړی یو راپور له هلمند در تخپور کړو، بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي او په پای کې به هم د جاوید امیرخیل یو سندره در تخپره کړو. لومړی رازو راپور ته. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته د مرزونه پیدا شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي په سلګونو کروندګر دغه مرزونو له امله دوی ته مراجعه کړې، خو د سرخک په نوم دغه مرز ته تر اوسه دارو نه دي موندل شوي. کروندګر وایي د سرخک مرز د دوی غنم د ودې او نمو څخه چولي. د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د غنمو په فصلونو کې دغه نوی مرز به د هغو پر حاصلاتو ډیره بده اغیز وکړي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور ته پام وکړئ. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام او د جاوید امیرخیل سندره خبره شي.
د سرخک په نوم د هلمند په غنمو کې را پیدا سوی مرض په خوا تر دې نه و او په لومړي ځلې د نږدې ټول هلمند د غنمو کروندې متاثره کړې دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوي مرضې د غنمو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړۍ نه یوازې د غنمو ودې او غټوالي ته زیان رسوي، بلکې د هغه وژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د ندالی ولسوالۍ څخه لشکرګا ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم د ژړی یا سرخک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مرضې د غنمو کړې ده، نو آیا چې دا دغه د ګرمۍ د تاثیر دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیر دی، که د کومې دوای موای پاشې شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو، نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري. نو آیا د دغه په
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهور دی، خو کلونه وړاندې چې یادو توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې ډیرو کروندګرو د کوکنار په ځای غنمو ته مخه کړې وه چې ساش کال د سرخک یا جړي په نوم مرض ډیر بزګران د غنمو د شو حاصلاتو څخه نه امیده کړل. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنمو په کروندو کې نه و را پیدا سوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته وموندل سي. د کرنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژیړي مرض د غنمو پر حاصلاتو بده اغیزه کولی سي.
دا چې د هلمند په یو شمېر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډیره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنترول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، هغه درمل ورته توصیه کړي چې هغه د دې لپاره مؤثر دي.
په هلمند کې سږ کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو ځله زیات غنم او نورې دانې کرل سوي دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرض نمونه مرکز کابل ته استولې ده، چې څه وخت به ورته لازم دارو پیدا سي وخت نیسي، خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسؤلینو د فوري مرستې غوښتنه کوي.
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته یو داسې دواوی راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې دا زموږ کښتونه د مرض څخه دغسې
یعنې که چیرې توجه ورته ونه شي دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې شي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې عرصه کې ځکه چې ډېر خطرناکه وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي، کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل د هغو هغه پاڼې زبېښي، د هغو څخه تغذیه کوي، د هغو بلاخره د نبات وچېدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي سږ کال په ټول هلمند کې 115500 هکتار غنم کرل سوي دي، چې د دوی د اټکل له مخې به پر 1 هکتار 4.8 میټریک ټنه حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخېږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلین ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک، ژیړي او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي، او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسي او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس لکبل د رامنځته شوی ستونزې پاره دي. تر دې زموږ هیوادوالو په همدې شپه ورځو کې د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکټه به سره وورو.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاط نه دا پیغام درته پرېږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه وکړي، ډېر به ښه وي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. اوس د زابل په ښار کې ګرانی ډېریږي، او دی وایي چې کومه کونه زموږ په ساحه کې په لوړه کې په نهمه ناحیه کې مجددلی نه ولاکه مده بل چا د سې سوې دلی چې او د ګوتو په شمیر چې زه ګرځېدلې مې خلکو سم پوښتنه کړې ده چا ماته نه دي ویلي چې موږ ته دا کومه کړه سره سوې دي. موږ دا خواهش دي چې لارې لاسې بازار خلاصې، موږ خپلې خوارۍ ته ولاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پتماس کیم. ها خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار خرڅ کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو ډوبکي دي، اوس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په 1000 روپۍ وه، نن په 350 پلورل کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا 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 مسلمانان دا ولس څوکي.
السلام علیکم، زه زید عبدالله خبره کوم. ما د اشرف پلنې څخه د عبدالله سره ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پر ملک باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام ده خدای کله رو د سهار د ماښام جمع کړو، د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم، لوګر ولایت دیګر ولسوالۍ نه تماس کیم. دیګر ولسوالۍ کې تلیفون کې کې مالټا، نارنج، لیمبو دا خوراک لري. غریب خلک دي، دا نکنه کې دانه په 10 روپۍ کې په دې رانو باندې د مالټې د لیمبو دانه په شل تاوانې کړه. آواز ولسوالۍ کې خلک دي په کورونا اخته شوي دي. څوک غم خواري نه ستو دی لاله بغیر بلکې د دې د ولسوالۍ د کورونا د مرګر لپاره غم خوري وسیاله دي چې بیا د چارواکو خوا نه مرستې وشي. ورسره بیا د غریب خلک دي، مظلوم خلک یو کورونا کې ننوتل. د دې ولسوالۍ کې مخلوقات نیولې ده، باید چې غم خوري الله وکړي بیا څوک چارواکي دی. السلام علیکم.
څنګه ولا څخه حجي په زحمت پر دې یو من چې ازمي پرون وساو څلور افغاني رانی ولا یو من پټاټه په یو نیم سل افغاني. نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مدا غشتنه ده چې کم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو. نو لکه پټاټې او پیاز او دا شیان په هغه باندې دي پاس ټول کم کې چې موږ دا غشيان ارزانه بایران شو. نو یو من پټاټې مخ کې په 50 افغاني موږ نه ولې، اوس یو من په 100 افغاني چې څنګه تو چې دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې جاي تر افغاني مخ کې حاصل ګمرک اوس 8000 یو لاک افغاني وایي. نو دا شیان باندې مسول کم کې کدي زموږ سره مرسته کوي، زموږ سره همکاري کوي. نو د افغانستان خلک ډېر مزدمان خلک دي، نورو شیان ډېر واس نه رسیږي. دا یو پټاټې دي هغه ګرد خوري. نو د شپې او د ورځې دغه شیان کار اخلي. نو چې هغه هم په نیم سل افغاني سره دي د لوږې مري خواران. نو بس وکړي. السلام.
اول سلام د ازادي وکړونکو روان دي هغه بیا شروع کوم ته دا وړ ګران سیږي هغه خواران او مسکینان دي. یو نه په څو ورځې کالداري دا نو د امریکایانو د خارجانو چې موږ ولیکې دا لرنه یې بند کړی دی. بازار یې بند کړی دی. نو خو شی دا ارزانه کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
السلام علیکم، دغه په فاميلي کې ډېر تکلیف دی. دا خلک سره سړي دي د کندهار په ولایت کې د فاميلي لا کم ساده ده. دا شیان دوه نه ګرام او کې هر شی د سړي زور نه پر رسیدي. دا سړي روزم دا دراله ولا قسم ځواني شی په قدرت را دي ولا سره پین بنيږي. نو اوس موږ اړین چې موږ څه چمو کو دا یان د پاره شی نه سره ولای شي. دا کومه غا په دې پای ورکی چې دا دغه واسطه پر سیزه دغه غریبان خلک ساده چرګه خلک ساده ته دا دکانداران چې راځي چې لکړي جدا بدلی ته د بخاری چې سم نه راځي دا میا او پنجاب او دا شان خو ځای د لښکدا سره باندې دا غو نه ګرام کوي چې په ور کم سره زور نه پرتی دا د تدې ځلم چلان دی د حکومت یو پاملرنه او ټول کې وسلام.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما پیغام دادې چې په کندهار کې دا دکانداران وړه وړي تر خپل بای بي فزيات قیمت خرڅي دا وړو کښني د بالاست لس لیټر